اتیا سلنې دغو کسانو پر ولسمشر ټرمپ بې باوري ښودلی ده. بلخوا په نړۍ کې د مشرانو په کچه بیا د چین پر ولسمشر د بې باورۍ سطح ټیټه ښودل سوې. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون شامل دي. خو کله چې د چین د اقتصادي ځواک په اړه خبرې کېږي، دا هیواد د نړۍ په کچه ښه وضعیت لري او په ډېری سرویسوي هیوادونو کې خلکو د پوښتنې په ځواب کې چین د اقتصادي لحاظه د نړۍ لوی قدرت بللی دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقونو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر، مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یو. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی، او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز بازه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته استلاد از ما میشه خوخی فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړه تعلیم او تربیته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستری او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځینو برخو کې ماستریانه ورکی او همدارنګه دغه شخصی پوهنتونونه یا تعلیمی موسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولاو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه ته صراحت شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر زینو کې جوړ کی، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته نارینه ته خزینه جی غمری نو دې لپاره دا بهترینه لار ده چې په اول قدم کې والدین خلق قومي مشران متنفذین اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډیره میړنۍ شجاعانه په جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي بیا هم زه خپل اول خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پنړی کې لومړی کمپیوټر څډول او چارمنځ کړ
داول ځل د فارم سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کوم. به ورسته په 1402 سال وختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو